ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو د مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق اميري هر کله کوي پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د رواني ګړای د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمیز نړیوال او کورنی موضوعات تو هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ستونزې او سرکار خبرونه هم وړاندې کوو. خو اول خبرونه خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د ټانک زلی د نیلی کچ سیمینا د پاکستانی پوز د تعمیراتی کمپنی اف ډبلیو او 22 کارکونکي تختول شوی دي. افغان چارواکي وایي د ژمي د موسم راتګ سره په کور دننه د بیځای شوو کورنو سره د مرستو لپاره یې تیاری نیولې دي. د بالکان او یورپي یونین مشران د تاریکني وطن په اړه په 18 نقاطي پلان سلا شوي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی وزیرلې د جنوبی ضلع ډر اسماعیل خان د ګومل د نیلی کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 تغه کارکونکي تختولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې جرګه راغوښتل شوې چې پکې به د دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي. تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرلی او میرامشاه د بیا آباد کرای لپاره متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي 13 ورځ د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي کې مونږ چې کوم کومونه د چا خبره وا غمره غوښتي چې هغه سره مونږ دغه د بدکاري خبرو کو چې آیا مونږ ته حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی ولوم غوړي چې د یو خط دې کرو بس دا بازار واپس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخکې وو.
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د دربیازب په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو. افغان حکومت د جمی لار رسیدو مخکې له کورونو بیدای شو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بیځای شو کډوالو سره د مرستې موظفی کمیټې ته د تیارو دنده سپارل شوه. د ښاغلي بلخی په وینا دیر نور بحثونه هم په پام کې دي.
مو دا نظر داریم کې در هفته
آینده دی وای په پام کې لرو چې راتلونکي اونۍ بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده وګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنو او کډوالو په شمیر کې 1.5 لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسې روانې دي. تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې به د بالکان هیوادونو ته د تاریکني وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د یورپي کمیشن مشر جان کلوډ جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریکني وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې 1 لک نور ځایونه برابرول وي. جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي. جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلس کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشري هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سفې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول، کډوالو د سلوینیا خواته مخه وکړه. په تېره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا څه باندې 2500 دا کډوال سلوینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي، نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډي د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د بریټیش کولمبیا د ډوفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 22 سیلانیان څوارو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړي شوي دي. په بریټیش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دی چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هېواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماتې ومنله. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. ورجو د دې خبرونه د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي.
نو د څه کې کار بیرته د چوپین وروسته ماخام را روان وو. په جنوبي وزیرستان کې نیلي کسې لاکه د ممکن نه معلوم څه وخت کړی دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي، آرمی ولوم غواړي چې داسې یو خط دې کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو، خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي د بجلی د نشوالي له امله د څښاک د اوبو ستونزه یې هم سي واشه ویله.
ویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ویل به څه چلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانم ګړی راوري پیو ګړی باندې چرته هغه پوره کیږي.
د خبرونه پروشته نیمایي کې ونی د خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته. د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ ټانک کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکي ادارې کارکونکي تختولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د اف ډبلیو او پوزي تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار ربی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو یو کارکونکي تختولي دي. د ټانګ یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلوم مخ پټ وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانګ پاڼه پر لویه لار لنیلي کچ سیمې څخه تختولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتی ځواکونو په جنوبی وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونو د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران چې د پنجاب تعلق لري کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نمعلوم سر اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو یا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان مخام په تیاره تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تختولي چې بیا وروسته د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه علاقه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خوره مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامیه سره یې غونډه شوه او د بازار بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړې. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرانشاه بازار به بیرته آباد کړي خو دوی وایي د تاوان ظالبه ضرور غواړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د شمالی وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشا بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونو د چا خور او غمر غوښتي چې هغه سره موږ دغه د بدکاري خبرو کو چې آیا موږ څه حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمي والا غوړي چې د یو خطه دي کرو بس د بازار واپس جوړ کو خلک د خپل جون بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخکې وو د نقصانات چې کومه د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال لډي موږ سروي شروع کړی دا دغه کیسونه موږ پټه چې ټریټ لیول باندې ولګل چاغي منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي بقایا مون کوشش کو چې کم دا ریټرن روان دي دا زر نظر 30 شي او خلک زر نظر خپل کورونو تورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دو یوڑان دے ہم ڈیرے جرگے کڑے او نن تملری چې د دوی مارکیټونه با آباد شي خو چې کم توانونه وراوړې دلی داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څو غوړه جرګه وکړل گورنر کسا جو سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ست دی خو اوا پر میر یقین نو جوړ شوای دا نن نو سای جی کیم وشو میش پیرا اطمینان حاصل شو لیک دې میر نه پښتنه وکړل چې څو د مارکیټینا د امیر شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی تو سه می سره امداد وکي او میز دا ورته و چې ته چې کلا د امیر شاه بازار بداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی و سره مشته یو ډیټ شېژدا چې پخ تاریخ باندې میزه دیر شي و دا د کمپنی ولونو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,500 18,300 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلط پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سختدري د وسلوالې په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي بابا خیل وایي موږ د لسیزو راهیسې د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یوه برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکې غربت او جهالت دی، نو بله برخه بیا فردي عقیده ده چې سختدریزي د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقاله لیکونکي په خبره پر دې ډېر کم بحث شوی چې سختدریزي کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخته کړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالي او نورې مرستې کوي. بای چې د پاکستان رسنۍ قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کېدونکي بد چلنده ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کېږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځۍ ته راکاږي. که چیرې ځینې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو تلویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګنې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میلا اوږده پوله هم سختدریزو ته ښه موقعه برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونو ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت څومره هم سرکاري روغتون ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د طارق اورګزین اورو.
په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډیو ته وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي. مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري نو په کار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه به شي جوړ دی چې تقریبا 18-20 سال کېږي خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واکور کې کال نیم تیر کړو بیا څه کله طالبانو یا الغارو باندې راغلل نو نیسره بالکل ختم شوله ویخ کونې هم ختم شوی دي. او د بیچیو یا د ډسپنسري دایوانه دا دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ډسپنسري لګي لگیگی یو اسپتال لگیگی دی دس دل کیا بدی دور جاتا دے
پمزنی کرما کی دو جون میں 2013 کال رہے سے دو اسلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات روان دی پمسوزو کی پوزی عملیاتو او اسلوالو سرا دا نخطولا عملا دا خلقو کرنو سرا یوش میر دا صحت او تعلیمی ادارو تا ہم زیان رسی دلے دی پمندو خیلو کی امن درد لو رستا زائی خلق بیرتا خپلو کرنو تا ستن شوی دی خو خلق وائی شاو خوا دو کالا تری دو رستا ہم رنگ شوی رختون بیرتا جور نکڑے شو دا صحت مکمی لمشت چاروا کے ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمن مشال لڈیو تول پسیما کے دن خط پو وقت سمرا ہم سرکاری رختون رنگ شوی دی هغه ټول به بیرته جوړولای شي
سندګر اړنګ د بیا شو منا څو اړنګ دا غدمو ریپورت کړی دی د ریبیلیټیشن دی چولې شي دا به دوباره جوړی
وي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورم کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسری او یو د مظبر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمل توګه وران شوی دی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. نور تفصیل د فرحات شینواري نه اورو.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلے گی چې بجلی رانی شي ټویل په سو چلے گی د اوبو موږ ته ډیر مشکل دی. هر څه په اوبو باندې روان دي په زنانم ګړی روري پیو ګړی باندې چرته هغه پوره کیږي مشکلات اوبو چې کوم دي زنانا په سر باندې روري ډیر د لرې نه وړو ماشومان دي ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دی ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان لا تار ورکړل شي
اشرف
اپریدی وویل
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی کلی او کورو کې هم اوبا نشتا نو موږ د چیپوریز کې کم سے کم د ټوبیل په سر باندې شپږ گھنٹی بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی گریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
لوٹ کم منگل راکئی تقریباً منگار یار خلق تنگ دی خلکو تو بجلی نشتا خلکو تو اوبه نشتا منگ بیا مت ہوئے بیا مت والے بنوائے منگ چار تنا سے منگ ہوئے چیزیں پارا چیز بجلی چالو ہی منگا خوشحال ہے.
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه هواره شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو
او د خبرونه په دې برخه کې وردو 400 ته 400 کې غنی والی شوې دي او غاڼه شروع شوې دي او د غلطه زمګ همکار شبیر جان هم ورغلې ده. نو راځي چې د یو غاڼه سیل در باندې وکړو.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسي غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکون کې زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټر استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی او وړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجۍ ګوړه ویستل کېده او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجۍ ویستل کېږي. د چارسدې ترنو سیمه کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کلونو کارکوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو. بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالی مشینان رالی اوس مطلب دا د ورځې سلور پورو باسي درې پورو باسي بس بیا دې ځان ته بیا غم وکړي.
د دغه غاڼې مالک ظریف خان وایي چې غني غاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي او په یو پور راختو کې خوشا سلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کېږم او دا غاڼې کېږم یو کال د پی غني مل وروړو د کټیر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کری وي څه خپل غاڼې دی چا لګي چا ډېري په دې باندې په جنریټر یو ګنټه لګي او په خولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لګه داسې لک شي دوه ګنټې بې لګي نو درې شوې تقریبا بیا دل دکې چې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي
نه نه خو یارې دوسته کې راغلی دا څلور پوره دي او د تیارولو په دې باندې وو کسان
هم دغه سیمه یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړې استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډېر ښه شی دی. د ګوړې خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی. چایو کې د هغې استعمال دی. شربت کې د ګوړې استعمال دی. بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته په امرسو کې هم دغه کې د ګوړې استعمال کوي. په غونځاخو کې د ګوړې استعمال کوي. ګوړه خو یو ډېر ښه شی دی او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړې نه خوږې روټۍ هم پخېږي او بله خبره داره چې لکه سړی روټۍ خوري نو مور پسې ګوړه خوري. کنه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میداني علاقو کې په دې ورځ شپو غاڼې او د ګوړو جوړولو عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ. افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړی او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیوه، هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل، اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یوه اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي، مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړ، دغه ښار د هغه کور په څېر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو، د هغوی د ډلهیزو وژنو او پر ښځو د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول، د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې، د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین واسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل او ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي، خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول، بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شاته مبول شوي، خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگټن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته ورګي. درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر لسنی مې بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز. د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یونات کې جدل شوي چارواکي ویلي دي چې د تېرې جمعې په شپه د جنوبي ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلومو وسلوالو د پاکستاني پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې د مبارکو مې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کرای لپاره یې مطالقه قبیلو تر خبرې کړې. افغان حکومت د جمعې له رسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. تیره ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په ولس نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به یې د بالکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سرته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زموږ همکار رابی اکرم خان وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له دسې حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرضي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کمک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبۍ کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 100,000 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډېر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشحالیانې به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کالونو د اعتمادي پورې ژوند کوونکي گیتا نن نوې ډیلی ته روانه ده. هغه څه ویلی خو نشي، خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اورېدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 20 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړېده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګری وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي، ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي د هر څه دومره اسان هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل یو لیکنه خپره کړې او دی وایي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیره اوس زیاته شوې ده. نور تفصیل د اجمل اناورو.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ جرنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویلا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحد ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بی ثوابه پوښتنه نشته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختون هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولی وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو 9 نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو ایکسپریس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اردوونکو، د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله ووزي. نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیم کې
د دې پریکړې په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دي اوریدلي او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسول د پیژندنې مراسم ترسره شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو همکار باز محمد عابد راکی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپله سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پرمخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قومندانۍ سره په همغږي کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قومندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره مشتور افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
خپلې خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې تیرو هفتو کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانۍ فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله جناب بیگ صاحب په راتګ سره به د ملکي او نظامي بخش کې هم دا همغږي زیاته شي، د مرکز سره به لازم نور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفي او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفي او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل لدینه چې په ما باندې باور شوی زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. پخوا مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړی او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم. د ویلو ده چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږۍ دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې ستونزې او سرکار. د نن په ستونزې او سرکار خپرونه کې به تاسو د کورمې قبایلي سیمې تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو د کروندګرو د ستونزو په اړه واورئ او په دې لړ کې د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې د فاټا سیکریټ د کروندګرۍ د څانګې د ډایرکټر ځوابونه به هم واورئ. نو راځئ چې واورو ستونزې او سرکار. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي کروندګر وایي چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزي دي او ځمکې یې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دوی په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي انس شان پوتې شول، آیا غږی بغونه او مخ کی لکه سبزیونه کی دي
او بوجر مو زما ته کوم یو فصل ده په دې مکه باندې کې ډېر زرخیز از مکه ده خود دي صرف د وبو څو کوم غږ د تنظیمات یې انشته دي
مخفر مخکمو مخکمی کم دے کی اوبو سورسز جو کڑی دی او اوبیا الترا غونڈی کڑی دی او جمع کڑی دی نو آغا دینو کی اس منگا سکیمون شورو گل پتولی جن سوکی.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستونزو زموږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میرباغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل ځمکو ته اوبو ورکوي، ځکه چې د سیمې کمه غټه ویله ده هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډېرې اوبو ورنه په لارو کې ضایع کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کار قابل ځمکې دي هغه ټولې د دغه ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډېر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډېرې اوبه تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شولو، آیا غږی بغونه او مخ کی لکه سبزیونه کی دي ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ار سبیره کولو اوس خو کیږي خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه وسړنګ دی وس څنګه نشته ده
صدی خانه 15 کیلومتر لاره میرباغ سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کاروندې ولاړ دی عبدالمجید خان چلالک په نوم مشهور دی مشال رډیو توای په سیمه کې زراتو ته ودانه ملاویږي چې د دې یو غټه وجه ده چې دلته کې کاروندګر د ځمکو په خړبولو کې ستونزې لري
دلته د وړي په وخت کې خو غنم کېږي اربشې کېږي وسره مثال ممپلی کېږي او دا سیبین و دې داغه کېږي او مطلب دا دې څو بیا د منی په وخت کې دا ماش کېږي او جوار کېږي او بوجر موزه ما ته کوم یو فصل ده په دې ځمکه باندې کې ډېر زرخیز ځمکه ده خود دي صرف د وبو څوک مغه د تنظیمات یان نشته دي
کاروندګر وای تړلینا راغلی د غویلا بدامینه تربیر باغا پورې ټوله ځای پر ځای ځمن شوی دا حاجی لالمت خان په نامه یو کاروندګر او مشر مشال رډیو دوای په سیمه کې ویلې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منزور شوی وي خو بیا هم د غویلا جوړ نه شولا
دوباره منزوري وشه د مود میر په حساب حکومت هغه ډنګا کړه کور د پاره چیرې دم جوړو خان ته خبر اور داد سی درے کول دونیم کول کی گی بیا بدامی پر وش ولا خبر اور بدامینه دخ بولا د میر باغ ویاله پوت دی د کومه کاچا پلر نا ویاله اغه یانګه کړي څه ان وړانګه مو څه گزارو سره کړه نو دا سوال کو خبر اور څه کچا ته ټیکا ور کړي ټیکا دور سره خبر اور کی کبه ټیکا دور سره نوی خبر اور څه دا ویاله مت جوړ کی
پسما کې د ریګیشن محکمې مشر اس ڈی او ہدایت الله مشال رډیو توای دوی سره دمر فړ نشته چې د سیمه دغه مسله په سمدستی توګه حل کړي دوه پراتون کے ترقیاتی بجٹ کے بچے سمرا ویلا د پخے دونا پاتے دا ہغا بہ ہم جڑا ولے شی واضح دی چې بکرما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نور ستونزو سره هم مخامخ
د کرمې قبیلی سیمې د کروندګرو د ستونزې مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاص توګه په کرمې قبیلی سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبایلي سیمو کې د اوبخور چې کوم نظام دی دا غي د پاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ
او کوم کوم ځینې کې ویلې استابلیش کړی دي نو هغه باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کومې ځمکې سره دا هر کوم چې په پاټا کې زیات ځمکه چې کوم دان دا شارې پکې ډېر زیات دي چې کوم ځای کې دوی د اوبخور محکمو محکمی کم دے کی اوبو سورسز جو کڑی دی او اوبیا الترا غونڈی کڑی دی او جمع کڑی دی نو آغا دینو کی اس منگا سکیمون شورو کل پر طول ایجنسو کی پا یو خاص ایجنسے کی نا پا آر یو ایجنسے کی منگا کوشش کو چی آغا دے کی جویرا منگا زمکی آواری کو او زمکا ورلے جوڑ کو آغا شال زمکی چی آغا دیوانی زمیزارانش کی دی اور لمنگا سنی کو پاوی باندې ورلا منگا لینڈ ریکلیمیشن وغیرہ منگ وای چیز مکا جوړ شي نو بیا باغې ته اوی سره منگا سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پښتنو باغې سره پاوی باندې من کار کوم خو یاد درا زمان محکمه چې کومه ده نو منگ دا دا ڈیولپمنٹل سکیمون نو بدا کار کوم نو اغه چې سمره حد وی اغه مر پور و من په هر ډیم باندې ارده کی چیزی دو بخور کنه که جوڑی کلی دی نو آغا ده که با آوی سرا منگا بخور او بجوڑی کلی دی نتا با سرا منگا مکا جوڑو پا دی ایسا که ما دا تیر و روزو که دا باڑی علاقہ اوکا تا
جی
او کم چه آغا ده که باڑی سرا خوش دغا چه کم تحصیل ده دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړوي او په هغه چې ځمکې جوړې شي نو بیا به پر سره موږ سبزي هم کرو او سره به چې کوم دی نو د موسمه سبزي به هم کرو او دا به سره کو دا به تلیمان سټیټ کو با
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کرمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو که دا ووایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او که نه تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د اوبخور څه انتظام دی
ټول کورم ایجنسی په درې وسو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی نو اپر کورم دی
او
بل لوور کورم دی او بل سنټرل کورم دی
جی
هغه ځکه چې موږ په سنټرل کورم د پاره د مغزانو اعلی قسمه مغزانو موږ نرسریانه ولا ګولې او دا غینم بوټي خلکو تقسیم کړل 10 لاکو بوټي هغه ځکه سنټرل کورم کې داغه نرسونه تقسیم شوی دی او هغه غوی ته کرلی شوی دی د ښه قسمه غوزان دی. هغه په غیر د دې چې خلک داسې غوزان وکاري چې د هغې پیداوار هم کمي او کوالټي هم خرابه وي، نو دا ښه قسمه غوزان دي، دا پیداوار هم ډېر کوي او د دې کوالټي یعنی معیار ښه هم پیداوار هم ښه وي. بیا به زه عرض وکړم محکمې زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګنې ټولو خلکو له کار وکړي، موږ کوو ډیمانسټریشن
یو لږه سیمه واخلي هغې کې خپل کار وکړي او د هغې د وجې نه بیا هغه خلکو ته ښایي چې داسې کولی شي.
هغه خلکو ته موږ ښایو او هغې کې موږ د هغه ځمکه د زمینداري هغه انپوټس ورله موږ ورکو، هغه ښه تخم شو وسره کوم نور انپوټس چې کوم کېدی شي موږ ورله ورکو او هغه په دې طریقه موږ هغه یو زمیندار په دې کې یو اساس دی، هغې نه ګیر چاپېره چې هغه سره کوم زمیندار وي نو هغه هم هغې ته ګوري. زمینداري خو به هر سړی په خپله کوي، حکومت خو به دا نه پېژني.
فصیح الرحمان صاحب د منځنۍ کورمې خبره وشوه، دغلته کې د غوزانو تر څنګ دغلته کې د چایو تاسو یو انتظام برابر کړی و د چایو فصل وکړو، بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوې وه، نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کوي؟
په چایو باندې محکمې پیسې ولګولې چې دا منګه په هغه ځمکو کې وکړو چې کوم ځمکو کې پیچ یو خبره ده په سینس کې چې هغه د ځمکې اساسیت او تیزابیت معلوموي، زمونږ زیات پر ځمکې اساسي دي او چای کېږي په تیزابي ځمکو کې چې هغې پیچ د ست نه کم وي، نو په فاټا کې ځای په ځای خو پارزي طور خو به داسې وکړی شو چې به موږ کوشش وکړو نو پیچ به مصنوعي طریقې سره موږ کم کړو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته به لاړو. نو اوس وخت کې په چایو باندې موږ په فاټا کې کار نه کوو، ځکه چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډېر وخت لپاره دا ناکام طریقه ده. زمونږ د ځمکو اساسیت چې کوم دی نو دا تیزابي دي او سر زمونږ سمکو پیچ چې کوم دی نو دا اساسي دي، یعنی د ست نه زیات دی، د ست نه د 8.5 زمونږ عام پیچ دی د ټولو ځمکو کرکېږي سر ورته موږ وایو. او د چایو ضرورت چې کوم دی نو هغه
نو ستاسو مراد دا دی فصیح الرحمان صاحب، ستاسو مراد دا دی چې په منځنۍ کورمو کې کومه د چایو یو درې څلور کاله مخکې یو تجربه شوې وه، هغه ناکامه شوه؟
هغه ناکامه شوه، ځکه چې دا په یو ټرایل بیسس باندې شوې وه، دا په سوات کې هم شوې وه، دا په هزاره کې هم شوې وه. نو هزاره کې خو کامیاب ده ځکه چې هغه ځای کې بارانونه ډېر کېږي او دغه چې کوم دغه ځایونو کې دا پیچ ملاویږي، تیزابي ځمکې ملاویږي، دلته نه ملاویږي. دویم نمبر خبره تا د آلیو کوله ٹھیک شو، نو په آلیو باندې موږ په کورم ایجنسۍ کې هم آلیو ډېر دي، په اورکزۍ ایجنسۍ کې هم آلیو ډېر دي، په باجوړ کې هم آلیو ډېر دي، بس په اره په نارت کې هو مرنشم ویلې خو په سود کې هم چې کوم دی آلیو ډېر دي، په نارت کې آلیو ځنګلات شته. خو دا ټول ځنګلون دا ټول ځنګلونو کې چې کوم قسم دی نو هغې نه تیل ډېر نه وځي. موږ هغې کې کوشش دا وکړو د څو کالو راسې موږ هغې کې کوشش کوو چې موږ دغه ځنګلي بوټي ونې چې کوم د زیتون دي چې په دې کې موږ شاختراشي وکړو او په دې کې موږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه ښه پیداوار ورکوي هغه کامیاب.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.